سلامونه ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې شوې دي خبري خبرونه ته مو فريده سيال ته شفيق هر د تخنيکي چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبرالانو مرکز د لغمان ولایت په مرکز کې د کون غک د خصوصي رادیو په ترل کېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د رادیو له دوه لسیزو راهیسې په محترالم کې فعالیت کوه. دغه خبری مرکز د یکشنبې په ورځ د سرطان په لسمه په خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست د کون غږ راډیو په دې دا سره تړلې ده چې دا راډیو د دولت ملکیت دی. په خبر پاڼه کې د دې رسنۍ د کارکوونکو د برخلیک په اړه سندې ویل شوي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د رسنیو له تړل کېدو وروسته بیروزګاره شوي او یا هم په سختو کارونو وخت شوی دی. په تیرو دریو کلونو کې یو شمېر خبریالان د استولو په پروګرام کې روپیه هیوادونو امریکا او کاناډا ته منتقل کړی شوی دی. خو دغو خبریالانو رسنۍ وو کارکوونکي زیاتره په پاکستان، ایران او ترکیه کې په سخت حالت کې ژوند تیروي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله له افغانستانه د نړیوالې ټولنې پام اوښتی دی. ښاغلی میرزیایف د شنبې په ورځ د جولای پر شپږمه په شوشا کې د ترک توکمو هیوادونو د همکارۍ او د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال له افغانستان سره د امرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د ده په وینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځول شوی دی. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان له خلکو سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او وویل چې د افغانستان د مالي زیرمو د کنګل حالت پای ته رسیده به هلته وضعیت ښه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عرب اماراتو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکز پرانیستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي چې دغه مرکز په ابوظبي کې میشتو افغانانو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره په کار پیل کړی دی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شو او په دې مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم حضور درلود. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ادارې د سږني کال پیلامیک ویلی چې په 2000 په بخښنه سره په 1402 کال کې په افغانستان کې 3,143,000 کسانو ته الکترونیکی تذکری ویشلې دي. په اسرائیلو کې نن شنبه لسګونو زرو کسانو مظاهره پیل کړې دي. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سخت دریځ ډلې سره چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د روسي سازمان په توګه پیژندل کیږي قربند وکړي څو د رغماله د خلاصون لپاره زمينه برابر شي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې په تل ابیب کې مظاهره چانو د اوس وقفه وکړي شعارونه ورکول. د دې غونډې په څنډه کې د مظاهره کوونکو پولیسو منځ نه خطا شوی او یو شمېر مظاهره چانه ول شوې هم دي. د مظاهره تنظیمون کې وای د لاریون مخه پر حکومت د خبراتورو د پایت رسول لپاره فشار چوال وو او حماس ډلې د سرتیرو او نارینو په ګډون د اسرایلی برمته شو د خوشی کولو د پایل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز ومنه. ویل شوی چې یرغمل به د هغې موافقې چې په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره ده تر نومړي پړاو 14 ورځې وروسته خوشی شي. د حماس یو مشر چې غوښتل نوم یې واخیستل شي د شنبې په ورځ له روټرز خبرې اژانس سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړی ده. حماس ډله له خپلې هغې غوښتنې شاته شوي چې نوموړی له اسرائیلو غوښتي وو د موافقې تر لاسلیک مخکې د دایمي اوربند ژمنه وکړي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې سره دا مطالبه اورېدلی شئ. د قطعی د نمرنی خبرتیا سیستم وای چې په افغانستان کې روسي او سیلابونو خلک سخت ځپلي. خو له دې سربیره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ وړاندې به د دغې کارګارو ستونزې او دا چې ولې په افغانستان کې دوی ته کار نه پیدا کیږي په دې اړه درته بشپړ راپورونه ولرو. میدان وردګو ته به هم وشو. اول ته یو تاریخي کلا شوې لکلونو هلته له هم ودانه پاتې ده. په دې اړه جزئیات درکو. خو دا کلا له څه جوړه شوې؟
خټه په اوبو کې ایږدي چې کچیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او کچیرې هماغه ټول مان نیمن وزن پوره وو نو بیا به دا خټه پورته کېدله.
په دې اړه به نور جزئیات هم وروسته درکړو. د دې ترڅنګ په برېټانیا کې چې انتخابات ترسره شوي دي، یو نوی صدر اعظم ورته ټاکل شوی دی. د کډوالو په اړه باندې څه ډول پالیسیانه لري، په دې اړه به تفصیلي راپور لرو. نور مطالعه مشته باندې هم کړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د قطې د نړۍ خبرتیا سیستم شبکې له خبرې سره چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو لامل تر رواني دسمبر میاشتې پورې د قطې خطر شته. یو شمیر سیلاب سپلی وای پسې مو کې له سیلابونو د شاوخوا دوه میاشتو په تیرېدو له هم بیرنی عمرسته ته اړتیا لري. د قطې د نړۍ خبرتیا شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي چې وروستیو سیلابونو د وچکالۍ اوږدمهاله اغېزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خواړه او اوایدو ته د کورنیو لاسرسي له خنډ سره مخ کړي. تفصیل سنکه کړنور
د قحطۍ د لومړني خبرتیا سیستم شبکه چې د قحطۍ د وړاندوینې یو نړیواله شبکه ده، په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله تر رواني سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ د خطر په اړه اندېښنه ښودلې. د متحده ایالاتونو په نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID اړوند د شبکې د شنبې په ورځ په خپل راپور کې اټکل کړی چې د دې قحطۍ اغېز ښایي په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 زیږدیز کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. په یاد راپور کې راغلي چې وروستي سیلابونه د وچکالۍ اوږدمهاله اغېزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خوړو او عوایدو ته د کورنیو لاسرسۍ له خنډ سره مخ کوي. راپور زیاتوي چې د 2014 کال د مې په لومړیو کې سیلابونو شمالي، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونه سخت اغېزمن کړل او په زرګونو هغه کورنیو ته یې پراخ زیانونه واړول چې معمولا د خوړو او عوایدو لپاره په کرنې او مالدارۍ تکیه وه او اوس دوی بیړنیو بشري خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دې شبکې د سیمه ییزو معلوماتو له مخې بغلان ولایت په ځانګړې توګه د سیلابونو له امله زیانمن شوی، چیرې چې یوازې 2000 جریبه کرنیزه ځمکه د سیلابونو له امله اغېزمنه شوې. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې د کورنۍ اقتصاد یې یوازې کرنې او مالداري پورې تړلی و، خو سیلابونو یې هر څه له منځه یوړل او اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بغلان ولایت په مرکزي بغلان کې او کروندګر نور الله او د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ او کروندګر معزله ازادي راډیو ته وویل
زموږ کرنیز ځمکه وا موږ په حمل کې للمی غنم کرلی و، د حاصلاتو وخت و چې سیلاب راغې او ټولې یوړل خراب کړل.
موږ خلکو غنم وربشې نخود او داسې نور شیان کرلی وو خو له منځه ولاړل. نه یوازې ځمکه بلکې زموږ کور، حویلې، خواړه، کالي او ټول له منځه تللي وو.
د سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې په سیمو کې له سیلابونو شاوخوا دوه میاشتې تېرې شوې، خو تر اوسه هم بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR تر دې مخکې ویلي و چې افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله تر ټولو زیات زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې ورسره د مقابلې توان هم نه لري. د یادونې ده چې افغانستان تر سیلابونو مخکې پرله پسې وچکالیو او نورو طبیعي پیښو هم سخت اغېزمن کړی چې هم خلکو ته پکې ډېر زیان رسېدلی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د قطې د نمړنۍ خبرتیا سیستم شبکې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله تر روانې میاشتې پورې د قطې خطر شته. جوخت یو شمېر سیلاب ځپلي وویل چې په سیمو کې د سیلابونو له ډېر وخت تېرېدو وروسته هم دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو له دې سربیره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ یو شمېر کسبګر او کارګران چې ورځنۍ مزدوري کوي د کار له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي کله آن پهونه کې هم کارو نشي پیدا کولای او له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دوی کارګرو د اندېښنو په اړه باندې تازه د رادیو پوښتنې سواب نه کړې. ورزو تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د کابل ښار د سرچوک له ګڼګونې ډکه سیمه په ډېر شمېر سره کارګران چې اکثره یې ځوانان دي دلته د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راټولیږي چې ماښام څو نغدې پیسې ترلاسه او خپلو کورنیو ته خواړه او ډوډۍ یوسي. خلک هم د اړتیا وړ کسبګرو او کارګرانو پسې هم دلته راځي. د کار غوښتونکو شمېر زیات، خو شکایتونه موجود دي چې کار کم دی. د کابل ښار اوسیدونکو 50 کلن محمد امان ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار بل اوسیدونکو محمد نبی هم ورته شکایت او خبرې لري. نوموړی وایي له همدې عمله اوس د یو چا ټکسي موټر په مزدوری چلوي.
مخکې مې چوک کې مزدوری کوله، اوس بس چوک نه خلاصوي، مې موټر په ټکی سیوانه چلوم. هغه منډي والا کله کاری کله نه موټر وارس کوي، دریږي په ټیلا باندې د خپل کور هغه روان کړی ده. کله پیدا کېده کله نه پیدا کېده، کېدل هغه خو یو مریض ته ما که دوا کېدله. اوس دا پردی موټر چلوم چې 200 ګټم سل هغه اخلي 500 سل ماته پاتې کېږي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک لوړت ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 28 کلن رباني وایي دای هم له هڅو سره سره پوره ونې کار نسی موندلای.
مور خپل دواړه دایمي هر وخت مریضان ټول عمر نه سابندې مریضتیا لري دواړه. ذاته که سکور مو کورې ما خویندې مری او یو مخشه رور ده. مزدوري کله ای کله نی دغلته دیاړي کړو سره په سر مې لرګي ماته 50 روپۍ من ماته کله ای کله نی بس نشو کولای شم هر وخت ځان ته مور خپل ډاکټر لوي سو موږ دغه مشکل سره مخ یو ډیر زیات.
همدا تیرونه ازادي رادیو لکندهار ولایت هم د ورته ستونزې په اړه راپور درلود. هڅه مو وکړه د دغو خلکو د اندېښنو او په ټول افغانستان کې د وزګارو خلکو د وضعیت او د دوی د ستونزو ته د رسیدنې په اړه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمی وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې سن پیټرزبورګ په وېستمه ناسته کې روسیې ته د افغان کارګرو د قانوني لیږد په اړه طرحه وړاندې کړې وه، خو د دې طرحې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې شوي او ډیری افغان ځوانان هم د کار په لټه په ګواښونو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته غیر قانوني سفرونه کوي. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا FEWS نت شنبه د جولای په 16 په خپل یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 2021 کال راهیسې اقتصادي فعالیتونه محدود، د خراب اقتصادي وضعیت له امله د کورنیو اړتیاوې زیاتې او په ښاري او کلیوالو سیمو کې د بیوزلو کورنیو عایداتي سرچینې او تنخواګانې کمې سوي دي. دغې شبکې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې له هغه مهاله چې له ایران او پاکستانه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل سوي، له محدود فرصتونو سره سره د کارموندنې لپاره د خلکو ترمنځ سیالۍ زیاتې او د پیسو عمومي راکړه ورکړه هم کمه سوې چې د خلکو پر اقتصاد خورا اغیز کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په پام کې دا چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر پاکستان تلل شو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. په پاکستان کې اوس مهال د 3 میلیونو په شاوخوا کې افغان کډوال تیر دي. ورته تفصیل احمد تکل لورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې نن پاکستان ته ځي څو له پاکستاني چارواکو او افغان کډوالو سره په دې اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی د ښاغلي ګراندې د لیدنو کتنو په اړه بیګا ازادۍ راډیو ته وویل
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د درې ورځو په دورې په پاکستان ته راځي او دوی به دلته کې په پاکستان کې د حکومتي چارواکو سره ملاقات کوي او دلته کې به دوی د افغان کډوالو سره هم لیدل کتل کوي او دوی به د حکومت سره د حکومتي چارواکو سره د افغانانو چې کومې ستونزې دي په پاکستان کې کوم مشکلات دي هغه باندې به خبره کوي.
لدې مخکې پاکستانی چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي و چې ګراندې بلومړی د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور ته چې ډیری افغان کډوال پکې میشتي ولاړ شي او وروسته پلازمینه اسلام آباد ته. په پاکستان کې د ډیری افغان کډوالو کره شمېر نه دی معلوم، خو د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر له 3 میلیونه اوړي، چې له دې ډلې څخه کم 1.5 میلیون د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري او 1.3 میلیون نور ثبت نه دي. خو په عین حال کې د پاکستان حکومت وایي چې د اتولکو په شاوخوا کې نور افغانان د افغانستان د طبیعت په نوم کارتونه لري چې پاکستان د افغانستان د پرزیدلې جمهوري نظام په غوښتنه ورکړي وو. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شوې و روانه ده. پرون بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړ چې د روانې چنګاښ میاشتې د 10 او 15 نیټې ترمنځ له پاکستان او ایران څخه د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک او همدارس د نیمروز د وریښمو او د هرات د اسلام کلا بندرونو له لارې نږدې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ځینو لانجو سبب هم شوې ده. پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت چې د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره مخامخ دی وایي په لوی شمیر د افغان کډوالو د ایستلو لپاره اوس چمتو نه دی. خو پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د پاکستان په نام نه یو کې د افغان کډوالو لاس دی او باید ټول وایستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تیریونې په پایل کې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړې شوې غونډې ته وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 1 لک افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. ډیری د افغانان نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي دي. خغلی دورانی پر هغه هیوادونو چې د افغانانو د منلو ژمنې کړې دي غږ وکړ چې پر خپل ژمنو عمل وکړي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درتلرو، خو اوس ورزو یو نړیواله موضوع راخلو. د بریتانیا نوی صدر اعظم رواندا ته د زرګونو کډوالو د استولو پریکړه واخیسته. دا پریکړه د مخکنی صدر اعظم ریشی سوناک حکومت کړې و. کیر میر سټامر د خپل واک او د خپل واک ورزي د کابینې د نمبرې غونډې په تاسو رکولو پایل کړ چې د برېټانیې د مالی نمبرې خزینه وزیر او همدارنګه نور وزیران شامل وو. ورزو تفصیل اسمت سروان اورو.
د برېټانیا نوی صدر اعظم د شنبه په ورځ د خپل دندې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د رواندا افریقایي هیواد ته د مهاجرو د استولو لپاره د پخواني حکومت جنجالي پلان به لغوه شي او د نوی حکومت اصلي تمرکز به پر اقتصادي وده وي. د برېټانیا د کارګر ګوند مشر کیر سټارمر د جمعې په ورځ د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې په پریکنده بریا سره په دغه هیواد کې د محافظه کارانو 14 کلنه واکمنی پایته ورسوله. هغه د شنبه په ورځ وویل چې بدلون ته لیواله دی او د ګوند ماموریت دی چې بل ډول سیاست وکوي. د برېټانیا نوی صدر اعظم وروسته په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو په وسیله د برېټانیا جنوبي سواحلو ته د کډوالو د کوچنیو بیړیو د راتګ د مخنیوي لپاره به د محافظه کارانو پلان ته دوام ورنکړي. ښاغلی سټارمر د لندن په لسم داونینګ واټ کې په خپل دفتر کې خبري اعلانو ته وویل د رواندا پلان تر پیل کېدو مخکې ناکام او مړ شو. د نغواړي هغو چلونو ته دوام ورکړي چې مخنیوي کې نوی په بریتانیا کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو په شمیر کې د زیاتوالي له کبله د هیواد محافظه کار ګوند تر فشار لاندې دی چې ستونزې ته د حل لار ومومي. افریقایي هیواد رواندا ته د دغو مهاجرو د استولو په اړه د محافظه کارانو نظر هم نه توانېدلی چې ستونزه حل کړي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو ډلو د ریشی سوناک حکومت دا اقدام د بشري حقونو سرغړونه بللې او د کډوالو د ایستلو ملاتړي شکایت کوي چې رواندا ته یو الوتنه هم نه ده استول شوې. د ملګرو ملتو د کډوالو د اداري وکیلانو ویلي دي چې د ختیځ افریقا په رواندا کې کډوال هغو هیوادونو ته د جبري اخراج له احتمال سره مخامخ دي چې ژوندې په خطر کې دي. په 2023 میلادي کال کې له 9000 څخه ډیر پناه غوښتون کې په وړو کښتیو کې بریتانیا ته رسیدلي چې په 2022 کې د نشته شپږ څلوېښت زره بې ساري شمیر یا ریکارډ شمیر څخه کم دي. سشکال تر لسو زرو زیات پناه غوښتون کې بریتانیا ته رسیدلی دي. د دغو کډوالو په منځ کې ګڼ شمیر افغانان هم شامل دي. بریتانیا هر کال د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو د پروسس لپاره له 3 میلیارد پاوند څخه زیات لګښت کوي او په هوټلونو او نورو ځایونو کې د دغو کسانو د استوګنې لګښت د ورځې 8 میلیونه پاوند دی. د بریتانیا نوی صدر اعظم سټارمر د شنبه په ورځ د خپل هیواد پر اقتصادي ودې او له ناټو سره په دوامدار ملاتړ ټینګار وکاو او د خپل دندې په لومړۍ ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ګډون د نړۍ له مشرانو سره خبرې وکړې. سټارمر به راتلونکي اونۍ په واشنگټن کې د ناټو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره له صدر اعظم کېدو وروسته لومړنی بهرنی سفر وکوي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا د کلات شاوخوا 250 کلا تاریخي مخینه لري. زای اوسیدونکو وای حکومت د ورته د تاریخي ابدی په نوم ورکړي. دوی وای د دې کلا لیدو ته هر ورځ په زیات شمیر سیلانیان ورسي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په میانځ کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریبه ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزنې پوره وو نو بیا به دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسکه او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي. بیا هم محمد نبی
تاریخي قلعه یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دیو برج نه کېدای شوی چې ټوله قلعه یا دننه کور او مالداری وزوند او زراعت تعقیب.
د نر خلصوالي اوسیدونکو وای د دې قلعه په اړه ډېری خبرې سته او دغه شان دی ورسخه ډېری خاطري هم لري. خو ولې دې قلعه ته د زرغون بابا قلعه وای؟ د نرخ ولسوالی یو ځایي قومي مخور میرزا محمد پاړوای
دغه کلا د زرغون جلال په نامه ماده کلا دا چې تقریبا 2500 کاله مخکې د ترغلی وو د موږ د اندلو نیکو نو دا کلا په هغه وخت کې آباد کړی دا او جوړ کړی دا. د کلا سره یو مکمل امکانات وو چې جماعت هم دا او زرند هم وو او دا یو مالدار سړی وو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخ نلری او دوی به ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمه چې دغه قدامت لسل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونه پوري دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې دغه سیمه ثبتول ساتل لدیچ خلیدان او ساران کول فوار او ارسره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسولیت او دا به ان شاء الله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږاویا تاریخي ابدي له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
په نورستان کې لاتیګو د لوخو جوړولو کسب لمنځت لالی دی. په خا په دغه ولایت کې د غلو دانو غړی وو شاتو نور شانو د ساتلو او خپل پخلی لپاره لاتیګو چې لوخي ورنه جوړ شي او دغه لپاره کار اخیستل کې د خوص دغه فرهنګ لمنځت لالی دی. دا چې ولې ورزو لاتیګ ولایت جزئیات په دې راپور کې ورو
په نورستان کې په خاله تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړیدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان ویل دغه پخوانی توکو اوس هم کار اخستل کیږي، خو د پلاستیکی سلوري اوسپنیزو او نور لوخو په جوړیدو او زیاتېدو سره اوس د لوخي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلی پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوخ شته او دوی ترې استفاده کوي.
کانون جوړ کړی دی اوس هم شته. هر کورونه کې شوده چې د ماسته جوړې دا خلک په دیګونه کې جوړې او مونږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي پاوت شودي مېمانه کولو د غوړي د مېمانه کولو د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا لس کال پنځلس کال شل کلونو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت لتیګو د جوړو شویو لوخو او کندوانو د جوړښت قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوای
لس منه غړونه نیولې تر یو خروار پورې یعنی اتیا منه غړو پورې دي ساتل کی به د پاسه د رټه کیږي دي او هغه کا خیر ورکې
قیمت مو هغه په یو غوا دغوا باندې او انتقال ګرانو.
د خاغلی وحدت په خبره چی د غلوخي ل میلاد وړاندې په هجری دوره کې ل شوکانی جوړیدل او په نورستان کې ل تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر شاوخوا څلور زرو کلونو ته رسیږي. د یادونې ده چې شوکانې اوس په ډیر اندازه پاکستان ته صادریږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوی دی. د سیمې او بل اوسیدونکي اشوق الله ازادي راډیو ته وویل له شوکانو د زینتي شیانو خوراک څخاک او نور لوخو په جوړولو کې ګټه اخستل کیږي چې معدنونه یې د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
دونه کارونه مخکې د یو نه پاغه وخت کې د ټول خپل اوزار د دې لوخونه جوړول د کفر زمانه کې دغه پاغه وخت کې چې د یو دغه وخت خبره
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغو تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او ورکېدو لګواخ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسؤلینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایی اوسیدونکي وایي که تاریخي اثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو تر څنګ د دوی لرغوني آثار هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. پاسلا سلام ما دغه پیغام ورسوي تر دغه لوړ پړو چارواکو پورې چې دغه تاریخ وروره دا وسته سر پسخان دی وای پمزوکه کې باندې مارکیټونه وو کچاکبري وو کارخانه ټوله اله جوړور د نړیوالو سترګو کې خاوري وراچی الچې پلان وکړي چې خرڅ پروشه باندې بیرته اله کړل په هر بازار کې وروره خرڅي جوړانی وکیږي کارخانه دې روینجه پودر دې شي جوړور دا ګرد کار کیږي دا ولې دا په نړۍ پسخان دوی وروره دا ورسره صفاکی و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله اوس هلمند ډیر پرمختګ کړی دی او اوبه ورغلی دي. ډیر مې خوشحالي ورور هلمند ډیر سم دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند څخه خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشری هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یوه لار نه نیوه کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول ځي، یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي، بس دغه ژوند دی. دا رقم یې د ژوند روان کړی، دا ژوند دی، دا خوراکه ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مایی که در سا و مورس پروگرام لرو خطر غیب راندی ورزو ده ساعت لندو خبرونه تا.